ستړي مشه د شپې نه بجې د تاسو مخه کلاس ته راټیو نه وره استاد د ریډیو خبرونه څلور ورځې سره دوام لري د سهار شپږو د مخام ته شپږو په لاندې صفونو نه سي وش پنځه وش متره د مخام لا شپږو د سهار ته شپږو په منځني صفه دوه لا شپږ نه وي د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز او تنبای وواي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورې هیڅ کڅه هم د هیواد ته په میلیونونو ډالر مرسته راغلي خو بیا هم افغانستان له پراخه فقر سره لاس او ګریوان دی. هغې د خبرې نن ماښام د جون یوویشتمه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستې ته کړې دي. اغلې تنبای واضح ته کړې ده چې په نږدې دریو کلونو کې نړیوالو مرسته کوونکو له افغانستان سره څه باندې اووه میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د هغې په خبره د افغانستان د خلکو د لومړنیو بشری اړتیاو د پوره کولو لپاره څه باندې څلور میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي زیاته کړې چې په افغانستان کې موجوده فقر خلک د طبي پیښو پر وړاندې نور هم زیانمن کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورې هیڅ خلک له بیکارۍ او فقر سره ټکوي او وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت د افغانستان پیو شمیر سیمو کې د کولرا یو باد خبرېدو او لقبلې د امرینو راپورونه رد کړل. د وزارت نن پیو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ځینو رسنیو له لوري د باد خبرېدو په اړه خبر شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د جون په 19 پیو راپور کې ویل چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د می تر 26 پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوې خو حقیقي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د کولرا له امله پنځه ویشت تنه مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا په کرمه کې د یو ماین په چاودنه او ډزو کې څلور پوځیان وژل شوي. د کرمه د پولیسو یو چارواکي د نوم له ښودله په شرط نن جمعه د جون یوویشتمه د زد ریډیو مشال څانګې ته ویلي چې د کرمه په زررینه سیمه کې د پوځیانو پر موټر د ماین چاودنه شوې او له چاودنې وروسته پر پوځیانو ډزې هم شوې دي. په چاودنې کې څلور پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره ټپیان د صدې روغتون ته انتقال شوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پیښې مسؤلیت منلی دی. دا وروسته له هغې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اختر په ورځو کې د جون له اوولسمې تر نولسمې پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړی و. او د اروپا د فوټبال د 2023 کال د ملتونو جام د سیالیو په لړ کې نن اوکراین وتوانېد دوه دیو پر وړاندې سلواکیا ته ماتې ورکړي. په دویمه لوبه کې چې د افغانستان په وخت اته نیمې بجې پیل شوې ده اتریش د پولنډ په وړاندې لوبه کوي. هالنډ او فرانسه به د افغانستان په وخت یولس نیمې بجې د یو بل پر وړاندې میدان ته ښکته شي. خبرونه کې مو د فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت کورمانه یو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لاپسې ژوره کړې ده چې د خپل ژوند پر مخروبولو لپاره یې پر دغه کښت تکیه کوله. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په راپور کې ویلي دي چې د بدیل معیشت او له وړاندې سپما شوو د صادراتو د کمولو لپاره د هڅو کومه نښه نه ښکاري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ USIP وایي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې زیاته کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره یې پر دې کښت تکیه کړې وه. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي افغانستان چې له تاریخي اړخه په نړۍ کې د کوکنارو د ناقانونه تولید اصلي سرچینه بلل کېږي، په بېسارې کچه یې د کوکنارو د کم کښت دویم کال پیل کړی چې د اپینو لپاره د خامو موادو پر کښت باندې د طالبانو دوامدار بندیز څرګندوي. خو USIP زیاته کړې چې د بدیل معیشت لپاره د بڼوالۍ، مالدارۍ یا نورو غیر کرنیزو فعالیتونو لپاره د محصولاتو د ترلاسه کولو کومې نښې نه پرېښي او همداراز له وړاندې سپما شویو اپینو د صادراتو د کمولو کومې هڅې هم نه دي سوي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیزه په نړیوالو ناستو کې ستاینه کېږي، خو ټینګار سوی چې د دوهې په درېیمه ناسته کې چې له نشه یي توکو سره د مبارزې او د خلکو د معیشت په اړه پکې خبرې کېږي، امریکا او متحدینی باید د دغه بندیز پر حقایق غور وکړي. له دې سره د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو بازګر د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کښت کوکنار بالکل مانس کښت نمی کنه،
د کوکنارو کښت کاملا بند شوی، نه یې کرو، مخکې مو کرل، موږ خپله تقریبا لس جریب ځمکه غنم کرلی، دا سیلابونه چې راغلل ټول اوبه یوړل، ان موږ ته یوه جریب ځمکه هم نه ده پریښې. خدای ته معلومه ده چې اوس د خپل ژوند په اړه خوشین یو، چې شپه شي ماشومان ان وچه ډوډۍ هم نه لري.
بلخوا د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د سروې او تحلیل رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه د یوې واحد ستراتیژۍ په جوړولو او په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هغې د تقاضا د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا ته اړتیا لري. نوموړي په دې اړه وویل:
تحقیق برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان،
د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې، د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینې ډول ورته پام نه دی شوی.
د متحدو ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په دې راپور کې زیاته کړې چې له دې بندیزه د ځمکو د خاوندانو کړونه کولای سي د کوکنارو د کښت د بیا پیل لپاره فشارونه لا پسې زیات او د دیس پلی کول ستونزمن کړي. د یو ایس آی پی په خبره کې دای سي له دې وروسته تاوتریخوالی د تیرو لیدل سویو اعتراضونو په پرتله لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ ولسي پاڅونونه او تاوتریخوالی رامنځته سوی و. د راپورونو له مخې دغو نښتو د یو شمېر سیمه ییزو اوسیدونکو د وزلو، ټپي کېدو او نیولو سبب سوی وې. هغه مهال د طالبانو حکومت ادعا کوله چې دغه لاریونونه او تاوتریخوالی د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په غبرګون کې رامنځته سوی و، خو اعتراض کوونکو ادعا کوله چې طالبان له اجازې پرته د خلکو کورونو ته ورننوتلي وو او د دوی د ښځو بې عزتي یې کړې وه. د ځایي خلکو په خبره د دغو کړکېچونو له پای ته رسېدو وروسته طالبانو د کوکنارو د کروندو له منځه وړل بیرته پیل کړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه اورا پورونه لومړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د خبر پښتونخوا علي محکمه د حکم په صادرولو د پېښور پولیسو امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د هغو افغان هنرمندانو له نیولو لاس واخلي چې د طالبانو واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. ورزو نور تفصیل په دې اړه لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
سره له دې چې د پاکستان حکومت لخوا په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د خیبر پښتونخوا عالي محکمې تازه له یاد هیواد د افغان سندرغاړو د نه ایستلو او نه زورولو حکم صادر کړی. د پېښور عالي محکمې د پنجشنبې په ورځ د جون میاشتې په شلمه د یو حکم په صادرولو سره پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمې دا پریکړه پرون د کډوالو په نړیواله ورځ کړې. د پېښور د سندرغاړو او هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد احمد خان ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښتنه تیر لمریز کال د اکتوبر په 24مه یو شلوه څلوېښت افغان هنرمندانو او دوی په ګډه کړې ده.
په دې لړ کې په تیر وو شپږو میاشتو مخکې چې کله د پاکستان حکومت غوښتل چې افغانان دې بیرته و خپل وطن ته واپس لاړ شي او که پر ځان نه ځي نو په زوره به یې موږ وباسو، هغه یو اپریشن شروع شو. په دا کې زمونږ دغه موسیقاران هم رالل، نو دغه کې مونږ یو ریټ پټیشن په عدالت کې داخل کو چې یاره چونکې د دې مسله د نور خلکو نه جدا ده، دې ته په افغانستان کې سر ته د دې خطر ده چونکې هلته په موسیقا باندې پابندي لګېدلې ده. په دغه لړ کې چې مونږ کیس داخل کو نو آی مطلق اسٹے ملو شخو اس باقاعدہ طور پر ان چتن جسٹس اعجاز انور او جسٹس وقار احمد چت ہائی کورٹ غٹ ججان دی دا اعلی عدالت اگے چ دے فیصلہ اکڑا او ویچے بالکل دیت دی اس ضرر انر دیت دی بالکل سونویلشی
په پاکستان کې مېشت یو شمیر افغان سندرغاړي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي، اقتصادي او هنري ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوي، د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي. د پاکستان په پېښور کې مېشت افغان سندرغاړی احمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغان سندرغاړي، افغان موسیقاران، همداسې نور ملګري په موسیقي آلات کې چې کوم ملګري دي، تبلا نوازان دي، سندرغاړي دي، هارمونیم نواز دي، کیبورډ نواز دي، رباب نواز دي، دا ټول ملګري را ټول شوي سره او عدالت ډېر ښایسته پرېکړه وکړه او الله دې دې کورونو ته خیر برکت ورکړي او بالکل فیصله وشوه چې افغان سندرغاړو له په پېښور کې به داسې ستونزه نه جوړیږي ورله او دې بدل ته اوسیږي چې دې زمونږ تر څو کیسونه خلاص شوي نه وي.
خو یو شمیر نور افغان سندرغاړي سره له دې چې د پاکستان حکومت له دې پرېکړې خوښ دي، بیا هم وایي چې نورو ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سید الله وفا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیا هم بغیر د دې هم ستونزې شته دي، دا نه ده چې دې سره په ستونزې ختم شي، ستونزې شته دي نورې د کاروبار یا اقتصادي ستونزې شته دي، دلته کې روزګار مسلې دي، نو دې سره خو یو دا وشو چې دغه د تګ راتګ مسلې به لږ اسان نه شي، د پولیس ستونزې به ورسره کمې شي او نورې بس اقتصادي ستونزې دي، زموږ بچي دلته بې تعلیمه دي، سبقونو نه پاتې دي، دغه ستونزې شته.
نوموړی وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت ورته اسناد ورکوي، دوی کولی شي د افغان سندرغاړو د ټولنې په پیژند کارتونو په پاکستان کې ووسی. یاد سندرغاړي په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خپلو ماشومانو زده کړو ته هم اندېښمن دي. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقۍ له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقۍ له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پېښور کې یو محکمې حکم کړی دی چې له دې هیواده دی افغان هنرمندان نه باسي، بل پلو د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي چې په ایران کې زده کړو ته د لسګونو زرو افغان کډوالو ماشومانو د نه لاسرسي په اړه د اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې په ایران کې د افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه ماشومان دي چې ډېری یې د بېلابېلو لاملونو له مخې د دغې هېواد په ښوونځیو کې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ورزو فیروزي عزیزي چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم درسره واوري.
د ناروې د کډوالو شورا NRC مشر یان انګلند په ایران کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو ماشومانو له زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د یو راپور په خپرېدو لیکلي چې د ټول شموله پالیسیو سره سره په ایران کې د 1.5 میلیون افغان کډوالو ماشومانو څخه یوازې 600,000 وکولای شول چې په 2023 او 2024 تعلیمي کلونو کې په ایران کې ښوونځیو ته نوملیکنه وکړي. د ناروې د کډوالو د شورا په راپور کې دا هم ویل شوي چې په ایران کې د 4.5 میلیون افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه ماشومان دي چې په نظري ډول د ایران په دولتي تعلیمي سیستم کې د شاملېدو اجازه لري، خو په عملي زده کړو کې د دغې شورا په ټکو دا پروسه له مالي محدودیتونو، رسمي او اداري او کلتوري خنډونو سره مخ ده. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د خپلو ماشومانو د راتلونکي چې له زده کړو محروم شوي په اړه یې اندېښمن دي. له دې ډلې یوه افغانه چې په قاچاقي توګه ایران ته تللې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
ما مدت یک سال میشه ایران آمدیم چون که ما پاسپورتی چیزا نداریم، قاچاق آمدیم به خاطر اولادای ما حق درس.
یو کال کیږي چې ایران ته راغلی یو، ځکه پاسپورت او هیڅ نه لرو، قاچاقي راغلی یو. د دې لپاره زموږ اولادونه په ایران کې د تعلیم او تحصیل حق نه لري، کنه زوی می فعلا په داسې حال کې ده چې باید ښوونځي ته شامل شي. عمر یې ښوونځي ته برابر دی.
احمد هم ښوونځي ته د شاملېدو په شرایطو برابر څلور ماشومان لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
دوه
کلونو راهیسې چې موږ دلته راغلي وو ډېره هڅه مې وکړه چې لوڼې مې ښوونځي ته شامل کړم چې دوی له زده کړو شاته پاتې نه شي. موږ بل هېواد ته د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره راغلي وو چې دوی بیا د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي او زموږ د هېواد راتلونکي جوړوونکي شي. خو له بده مرغه ومو نه شو کړی چې دوی ښوونځي کې شامل کړو.
غلام اصغر او کورنۍ بیا په پاسپورت ایران ته تللي. خدای وایي له هڅو سره سره لا نه دی توانېدلی چې خپل ماشومان ښوونځي ته شامل کړي.
اینجا دفتر کفالت مراجعه کردیم به خاطر دریافت کد یکتا.
دلته مو د کفالت دفتر ته د وګړو کوډ لپاره مراجعه وکړه. په لومړیو کې ناغېړي کوله چې نه کې یو تاسو په سیاحتي پاسپورټ راغلي. اوس یوه نوې طرحه چې نه پوهېږو د اسلامي جمهوریت د کډوالو سیستم څرنګه دی چې ویلي دي هغه کسان چې په سیاحتي پاسپورټ ایران ته ننوتلي او هغه کسان چې له وړاندې د سرشمېرنې پاڼې لري که یې د پانګونې په طرحه کې ګډون کړی وي نو ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملېدلی نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له لګېدو وروسته ډیری افغانان زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. د ناروې د کډوالو شورا د جون په لسمه نیټه هم د یو راپور په خپرېدو په ایران کې د افغان کډوال ماشومانو د محدودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې هڅه کوي د سواد زده کړې د کورسونو په پیلولو سره یو شمېر افغان کډوال ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه بده خبرونه کی دا د پخوانیو اخترونو ډول سرنای دی. د اخترونو له سړو او نویو دودونو مو خبرو. شعر لرو
لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لاخو تیره شوه د ژوندون له تجربې نه یم.
له ځوان شاعر اجل احمدي سره شخېدلی یم.
موبایلونو زمانه ده او رحمتونه نه ټول سره جب کینو ډیره وخت ډیره شاعری شي بس د کار په وخت کوم.
کله دې خبرونه تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. ته د اختر په سبا راشه زه به در ووزم تورسترګي سره لاسونه. سش کال افغانانو د اختر سبا یو څو ورک شو. افغانانو په یوه ورځ اختر ونه کړ. اکثر په هر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ. په افغانستان کې بیا د طالبان حکومت له سعودي عربستان څخه یوه ورځ وروسته اختر وکړ. طالبانو په یوه اعلامیه کې تر اختر څه باندې اونۍ مخکې وویل چې دوی میاشت هم داسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دود ماتو. جنوازه جرډو ته پرالې شولو پیغامونو کې د طالبانو پریکړه غندلې.
ملالی بشر د زل حاجی په لسمه باندې دا همیشه اختر وو که څه هم امارات کې وو که څه هم اعلامیه کې جمهوریت کې وو که په حقیقت نظام کې وو هر نظام کې وو په د عربستان په وکړه باندې اختر جوړوي. که څه هم طالبان و راشاته کړه دا خو اوس تیزان ته بس غونډه جوړه کړې ده.
د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی او ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یوه ورځ وروسته کوي. د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ سده زید کو. او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دي؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه د تلرم غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، د ملنډ کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کړی او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او باید ستاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
د اختر د ورځې د بدلېدو د دود تر څنګ یو بل دود چې په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی موسیقي ده. په خو په شمالي ولایتونو کې تر ډیره پښتورونو کې ډول سرنۍ وال کېده چې د هنرمندانو بل خلکو د خپل هنر اختریزي ډالې اخیستي. افغانستان په جنوبی او یو شمیر مرکزی ولایتونو کې به بیا د اخترونو په میلو کې څنګه وحل کېده. څنګه له هم ژوندې دي او ګڼ خلک د میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي. له څنګه سره به پخوا ډولونه وحل کېدل، اوس د دې ډولونو شغ غلی شوی. خلکو کې د اختر عام دودونه لکه د اختر پشپه چې یو شمېر نجونې لاسونه سره کوي لا هم په افغانستان کې ژوندی دی. ممکن سږ کال لږ تېر بیر شوی وي ځکه چې ځینو به یوه ورځ مخکې لاسونه سره کړي وي، خو د طالبانو له امر سره سم اکثریت کسانو په افغانستان کې د یکشنبې په ورځ اختر ونه کړ، قرباني هم د دوشنبې په ورځ وکړه. په زړو دودونو دا ور زیات شوی دی چې په اختر کې شارونه چراغان کیږي چې دې ته ګڼ شاریان خوشحاله وي. خو په تیرو دریو کلونو کې بیا د شاریانو لپاره منفي اړخ ممکن دا وي چې په شارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو ښځو کار کاوه چې اوس بېکاره دي. له دې ډلې یوه هم د کابل اوسېدونکې موسکا ده چې پخوا د بانک ماموره وه. د ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو د اختر له لمانځلو بې برخې کړې ده.
خو به مو ډېر اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوي کړلې، ډېر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولای چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومان دپاره نوي کالي نشو اخیستی.
د نشتې درې کلونو په ترڅ کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوې دي، کلیوال په اخترونو کې ډېره برخه اخلي. پخوا به ناامنیو د دوی مخه نیوله چې ښارونو ته په میلو لاړ شي یا ښاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي. اختر د پلنډیو کې ډېرې اشارې شوي دي، لکه چې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. همدغه مطلب په یوې بلې لنډۍ کې داسې ځای شوی دی: اختر څومره بختور یې چې دوه یاران یو بل ته غېږې ورکوینه. د اختر نکریزې په یوې لنډۍ کې داسې یاد شوي دي: اختر د هغو مبارک شه چې مورکۍ ورته په لاس نکریزې شتینه. پلوی اختر کې د قربانی خوشم قربه میلمه تشتی، خو په ویلنډی کې معشوقه وای د اختر روز د خوشحالی ده، یار می میلمه دی د زړه خوش ورتشتم. د سنگار زین شیان هم پلنډیو کې ارشې ودی، لکه چې په ویلنډی کې وای اختر پټو کوټو کراخه نمی اوژیشته نه د غاړي تعویزونه. په افغانستان کې چې ډیره واده شپې خويندې او لونی د پلار کورته ډیر سفر نکوي، په اختر کې ورته زمينه برابرې شي. په ویلنډی کې دا غو کسانو درد چورونه نه لري دا څه بیان شوی دی. خلک اختر ته خويندې بیاي، بیرونو خويندې دیوالو ته ناستې وینه. په افغانستان کې دا دوه هم شته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختری زوري، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه خواشه یا جامې وروړي. ګجر هم داسې دي. په کونړ کې د ګجرانو د دې دود ترڅنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې:
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وای ډېرې کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردانه ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم درواجونو پاره ازادي راډیو ته وویل:
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او د حلال کې ولیمه برابره کې خپلوانو ته ډوړې ورکې کوژدو دي. کې پخوان یو غړ سردر دی بلوچ، هغه ته به پرې کون به ورته نو پاغه کې به ځان له مالونه حلال ول، خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی. وعده کوي ساده ډوړې پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنم ډوړې زیاتره کم زینو کې جوار ډوړې پکې پخې هر چې دی لوړ اندازې تر یو لک افغانۍ یا سل زر افغانۍ د کم تر کم ډېر زر افغانۍ.
خاغلی ایوبی وای له کوژدې وروسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډېرې هڅې کوي، خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یوه ګوجره انجلۍ ګوجر هلک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولی، مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد ویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نخ کار کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندې شریک دی، خو لا یې هم خپل ژبه، کلتور او دودونه ساتلی دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو، نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنۍ کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشتو حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګوجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري په اخترونو کې، داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي. نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنۍ د پلار کور ته په اومه لاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه پې بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یار زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاده نه.
ګوجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زیلی شعري تجربې سره تاسو آشنا کړم، د شیبې گهیز غزل لرو چې دوی آزادي رادیو مجلې ته د واتساپ له لارې په خپل شغ راستولی.
لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغه ځمکې د ښایست حصه په دی نه یم. ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم، ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم. ښه دی چې د ګل غوندې از خو ته په سجدې نه یم. پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړی، پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړی. زه خو ګرانه ستا په لاس غشی د لیندۍ نه یم. او لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست پور، دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم.
له شیبې گهیز څخه په مننې. اجل احمد سای ځوان شاعر دی. دی وایي چې شاوخوا اووه کالونه کېږي چې شعر لیکي. اجل احمد سای په ودانیو کې د چت، ګلان او ډیزاین جوړوي. دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړی؟ مخکې تر دې چې دا ځواب له دوی ترلاسه کړم، دا به ترې واورو چې څه شی دی هڅولی چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې زما بفر علاقه ډېره وه د شعر شاعرۍ سره، کنه
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه دا شو چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دي دغه ټول دغه د شعر شاعرۍ سره، زمونږ مورجان، آیات، لارجان، دوی به ځینې وخت مونږ ته دغه
تپی ویلی بیا کورنۍ کې من دغسې یو څه خلک وو چې مونږ بهتېنه یو نیم شعر اورېده، بیا همدغسې مونږ موسیقي اورېدله، بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغسې بازو که ملګرو سره وه، دا ماحول ما ته بېخي داسې د شعر و شاعرۍ لپاره جوړ و، نو علت یې همدغه وو چې زما سره خپله علاقه بیا پیدا شو شعر و شاعري مې شروع.
په پیل کې د شعرونه لیکل پټول دي او کنه له نورو سره دې وار له واره شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره مې له ځان سره ساتل، کنه د لومړي سر شاعري خو داسې وي چې ډېر شېبه څه ډېره اطمینانی نه وي، او که اطمینانی وي که بیا دومره اطمینانی نه وو، بیا د وخت په تېرېدو باندې مو بیا چې کله زه پوه شوم چې دا شعر اوس دومره دی چې مونږ نورو ملګرو سره شریکولی شو، بیا هغه زمونږ د فکر ملګري چې کوم زمونږ د څنګ ملګري وو پوهېده، بیا هم د هغې سره شریکول او د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه راورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسو دا جرأت پیدا کړئ چې له نورو سره خپل شعر شریک؟
یاره تقریبا تر کال وخت به مانه نیولې وي، تر کال پورې زه غلی وم، هغه وخت کې زموږ داسې وو چې د ملګرو یو ګروپ وو، مونږ به دغه د خپلو ملګرو سره یو بل سره مسیج کولې، بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په دې مسیج کې خپله شاعري شریکه کړې وه، د هغې هغه خوښي ما ډېره خوښي څرګنده کړه، ما ته ډېر داد راکړ، نو بیا لږ ډاډه شوم په دې خاطر بیا بیخي ټولو ملګرو سره شریکوله.
کله چې تاسو ډاډ ترلاسه کړو او له هغه وروسته چې مو کوم شعرونه لیکلي دي یا کوم شعر مو لیکلی دی، داسې به تلوسه درته پیدا نه شوه چې ډېر ژر د خپل شعر له خپلو ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه هو، او دغه ټینګار هم زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړه ملګرو سره، ممکن تا ته به داسې ډېری ملګري ډېری لوستونکي شته چې تا ته به ډېر ښې نظریې درکړي، ستا به ډېرو نوو شیانو ته فکر کړي، که نه نو ما ته همدغه نظریو په خاطر باندې زه اوس هم کله په فیسبوک کې مطلب شعر پوسټ کوم، دا اوس هم زه د نوو نظریو د نوو سپارښتنو په تمه یم چې ما ته به زموږ مشران کوي یا به هغه استادان چې زموږ شعر لولي هغه پوهه ملګري زموږ شعر لولي مونږ ته به نوې سپارښتنې کوي، د همدغه سپارښتنو په بنیاد باندې ما هغه وخت کې شعر پوسټوو او د ملګرو سره مې شریکوو او هغه د څنګ ملګرو ته به مې اورو، او اوس هم دا لړۍ زما جاري ده.
ناقدان وای هنر داسې یو شی دی چې کله انسان بیان کی له هغه وروسته بیا یې هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې دغه خپل هنر هر چاته وښکاره کړي سراسې وګوره، یعنی دغسې یوه تلوسه درته پیدا شوې وه یو کال وروسته چې مو کله ځینې شعرونه له دوستانو سره شریک کړل؟
بالکل شبر صاحب، دا به یوازې ما ته نه، دا خو په عموم کې ټولو شاعرانو ته پیدا کېږي چې یاره زه باید دا خپل احساسات دا زما زما چې د شعر نوم ورکړی دی دا باید د ټولنه کې خلکو ته وړاندې کړم، زه د ټولنې غبرګون وګورم، همدغسې ما سره هم دا تلوسه وه چې خلک څه وایي زما په اړه، به خلک څه وایي، او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېر داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سړی نه شي راخیستلی، خو بیا هم ما ته خپله وسه پورې خپله وسه کړې وه او د ملګرو سره مې شریکولو تلوسه راسره بالکل دغه د شریکولو وه.
د ملګرو لارښوونې او د ملګرو نظریات چې له تاسو سره د ستاسو د شعر په باره کې شریک کړي دي، څه فکر کوئ چې تاسو ته ګټه رسولې ده او که نه د ګټې تر څنګ تاوان هم رسولی دی؟ ځکه چې په ځینو برخو کې خلک ډېرې بربنډې خبرې غواړي، یعنی ډېرې واضح ښکاره هغه د شعر شاته چې کوم سیوری دی ممکن ځینې دوستان هغه ته متوجه نه شي.
شبر صاحب زه الحمدلله په دې باره کښې ډېر بختور یم، ما ته الحمدلله خدای پاک ډېر فعال ملګري راکړي، ما ته ډېر ښې رهنمایانې کړي، استادان دي، او زه ډېر ښه هڅولی یم، ډېر ښو خبرو ته هڅولی یم، که نه یعنی ممکن ما نه به یو وخت په شعر کښې داسې یو ګستاخي شوي وي او هغې را ته د اصلاح ګوته نیولې وه چې مطلب نه وي په کار، داسې خبرې نه وي په کار یا داسې کار نه وي په کار، ځکه چې هغه سر لومړي وختونه وو او زمونږ فکرونه هم خام وو، هغه زمونږ تجربې هم خامې وې، نو الحمدلله بیا داسې زما ملګرو ما ته ډېر ښې رهنمایانې کړي دي او زه ډېر خوښ یم د خپلو ملګرو د خپلو استادانو نه د خپلو مشرانو.
د ملګرو له شفاهي لارښوونو پرته فکر نه کوئ چې د نقد لوستل، د پخو شاعرانو د شعرونو لوستل د شعر له پخېدو سره ډېره مرسته کوي؟
شبر صاحب زه خو په دغه مرض له پخوا نه اخته یم، کله چې زه شاعر نه وم هم ما دغه مرض درلوده چې د استاد کتاب به بازار ته راغی یا به د کوم ښه شاعر کتاب بازار ته راغی، که به د نثر وو که به د شعر وو، بس ما به تر هغه پورې به ورته زه ځورېدم تر څو به چې دا ما لاسته راوړی نه، زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته راشي بس ما سره بیا نو مزغو کې نو چې دا به ځان تر رسوم او زبې دالواله ما نو دا زمنګ لپاره یو خو هغه وی چې خلک زی دا کړی کوي او په یو ځای کې نی پاسي او دا څه دا کوي په خپل یو مسلکی ساختمانی کاریګر یم زه په ساختمان کې کار کوم نو زه دغه نور غاره کوم چې تل تکې نه منځ ما لپاره بیا غ مکتب هم دغه کتابونه وو او کوای ما چې په انټون هم دغه کتاب د استادانو لیکل دي چې ولې ما د کار په ساحه کې یاد په کور کې نو ما سره ډیره مرسته کړې ده چې بس دغه د استادانو کتابونه
تر اوسه پورې چې تاسو د نورو شعرونو لوستي دي او د پخو شاعرانو شعرونه مو لوستي دي بیا مو وروسته د احساس کړی دی چې ستاسو په شعر باندې د دغو پخو شاعرانو د شعر تاثیر پرېوته
ډېری وخت داسې کېږي لومړي شعرونه کې شعر ته به داسې کېده که نه کله به چې مونږ د یو چا شاعري لوسته بیا به مونږ بالکل د هماغه د تاثیر لاندې بیا د وخت په تېرېدو مونږ ته دغه تجربه وشوه چې یاره دغه مشکل باید سړی ختم کړي له ځانه که نه اوس الحمدلله د هر چا شعر لولم د هماغه شعر لولم او داسې لولم چې د هماغه شعر نه خوند واخلم او دغه زما ذوق خوړوم چې د هغې تجربې ولولم بس نور الحمدلله تر ډېره حده مې دا هڅه کړې ده چې د نورو د مشرانو شاعرانو د سایې نه د شعر د سایې نه زه بچ اوسم
ځینې کره کتونکي دا وایي په لومړۍ لیکوالي کې یا لومړی سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن د بل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا لیکي او نور شاعري کوي او شعر لیکي ممکن د یو بل شاعر شعرونه د ته الهام ورکي او یو بل موضوع د ته پلاس ورکي یعنی تاسو په دغه مرحله کې یست
زه الحمدلله اوس دغه مرحله نه بزو وایم چې زه یو سر اوته یم ځکه چې کله د نورو شاعري لولم نو زه بیا هغه وخت کې د شعر لیکلو بالکل خطر نه کوم شي بس ځکه زه پوهېږم چې دغه وخت کې به ما دغه د چا شعر چې لولم د دې شعر په ما تعري دی که نه زما په ذهن پور دی نو په دې وخت کې شعر ولیکم که هر رنګه شعر مې ولیکه دا مانو د دې شعر رنګ اخلي نو هغه وخت ډېره خطر نه کوم چې شعر ولیکم بیا خو مونږ هم ژوند دی مصروفیتونه دي زمونږ کارونه دي هغې سره زمونږ فکر ډېر بدلېږي را بدلېږي مطلب په هغه زوړ حالت کښې نه پاتې کېږو نو پام مو بدلېږي را بدلېږي بیا چې کله زمونږ پام بدل شوی وي شعر را شي نو بیا هغه وخت کې لیکو خو هڅه ډېره کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت لیکلو نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب
په
لاس
کې کله چې په کار باندې بوخت یاست په هغه وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې شعر درته راغلی دی او ارمان مو شوی دی چې کاشکې کار نه وای ما شعر لیکلی
شیبر صاحب اوس موبایلونو زمانه ده او سمارټفونونه ټولو سره جیب کې نو ډېری وخت زه ډېره شاعري شیبر صاحب د کار په وخت کې کوم ځکه زه مسلسل سار پاسم او تر ماښامه کار کوم نو زه اکثریت په کار کې نو چې کله ما ته شعر راځي بیا زما داسې کار دی چې مطلب مونږ په کښې دغه شعر لیکو را لیکو یعنې دا مونږ ته کوم مزاحمت نه جوړوي نو بیا په ما باندې دا زمونږ د کار شاګردان چې کوم دي دی بیا په ما پوهېږي چې کله که په ما د شعر تاري وي او زه شعر لیکم بیا هغه وخت کښې زه خبرې چا سره نه کوم نو هغې بیا پوهېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک او ډېری وخت داسې راځي چې زه د کار په ساحه کښې لګیا یم او شعر ولیکم
شعر لیکي او که ثبتوي په موبایل کښې
موبایل کښې ځان سره بس کتابچه هم ساتلې ده میمو کښې ځان سره لیکو ثبتوی او بیا په قلار هم داسې بس فیسبوک ته ملګرو سره شریکو ځان سره یې هم ساتي
بیا وروسته په دې شعر چې لیکلی مو دی او د کار په ساحه کښې مو لیکلی بیا وروسته نور کار هم پرې کوي او که نه په همه حالت یې پرېږدئ
زه په خپله داسې په خپل شعر ډېر کار نه کوم زه چې لیکم بس کوشش مې دا وي چې له اول نه ورسره لږه خواري وکړم که نه له اول نه یوه ښه خبره پکښې ځای کړم یا یو ښه فکر پکښې ځای کړم بیا وروسته ورسره ډېره خواري نه کوم تېرو مره تېرو مې څو ځل ځان سره مطلب ورځې پرې اړه وراړو خو ډېری وخت داسې را شي چې کار پکښې ونه لرم ځکه له اول نه بس صحیح وي چې څنګه شعر راغلی وي او زه هماغسې شعر مې لیکم پرېږدم یې خپل طبیعت کښې پرېږدم ډېره ګوتې ورسره نه ماتوم
فکر نه کوي چې البته دا د ناقدانو خبره ده وایي کله چې یو څه لیکئ یو څه موده یې پرېږدئ چې هغه احساس ستاسو له ذهن نه ووت باد له هغې بیا د نقد په سترګه وګورئ ممکن ځینې الفاظ لرې کوي کته پورته کوي ځینې جملې یعنې ځینې مصرې که موزون کلام وي ترې لرې کوي یا ځینې جملې که آزاد شعر وي ترې لرې کوي د کره کتونکو دا خبره ممکن بهتره وي چې دا کار ورسره وکړي
شیبر صاحب زه چې بیا به کوم شعر باندې مې لکه زړه خام وي نه غواړم چې دې کښې تبدیلي را شي یعنې په بعض مصرو کښې تبدیلي را شي یا په بعض ځایونو کښې تبدیلي را شي دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار او چې کله زه پوه شم چې یار بس په دې شعر کښې تبدیلي نه راولم او نه غواړم چې تبدیلی پکې راشي. بیا په هغه حالت کې پرېږدم ځکه زما چې کله دا د شعر احمد وي هم د دې وخت کې د شعر سره ډېره ګوتې نه ماتوم ځکه چې بس شعر په خپل طبیعت را روان وي او کوشش مې له اول نه دا وي چې یوه خبره جاسه زما له وسه پوره وي او تر کومه حده پورې زه کولی شم چې دا خبره یوه ښه رنګ ولا ورکړم په هغه حد کې کوم. بیا له هغې نه وروسته زما هغه د عقل ارتکان دومره وي د دې نه وروسته بیا نور کار نه کوي بیا سم نو ډېرې ګوتې پکې بیا نه وهم او چې کوم شعر باندې مې زړه خام وي نو بس بیا دا تر ډېره مودې ځان سره اړوم راړم ځکه مونږ سره موبایل کې وي ممکن داسې وخت راشي دې میاشت بعد ګورم دوه میاشتې بیا بعد ګورم بیا مطلب ایډیټ هم پکې کوو یو ځینې نیمې خبرې پکې بدلو را بدلو.
په شرقي شعرونو کې یعنی د افغانستان په شعرونو کې هم خیال ډېر برلاسه وي لیکن که چیرته څوک اروپایي شعرونو ته وګوري پیخو کې هم خیال وزر غوړولې وي لیکن په ورته وخت کې ژوند هم وي پکې. ستاسو کاری چاپیریال ستاسو په شاعري تاثیر کړ؟
بالکل یې کړی دی شیبر صاحب. زما مسلک چې دی دا ډېر ښکلی مسلک دی. زه دغه ساختماني کارونو کې بیا دغه چت کې ډیزاینونه کوم کنه ګچکاري ورته وایي سیلینګ نو دا زما ډېر ښه هنر دی او دا ما سره زما په شعر کې ډېره هم مرسته کوي. یو هم مرسته دا زما ذهن زما فکر هر وخت فعال ساتي ځکه زموږ داسې مقصد دی چې هغې د ذهن فعال نه فکر دی فعال نه خامخا د نه یوه غلطي راځي او زموږ داسې کار دی چې یو غلطي دي پکې وکړه ټول کار دی وشرمو نو دې خاطر زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي او دغه د فعالیت له خاطره ورسره زما شعر هم جاري دی ځکه زموږ اکثر ډېر ښه ډیزاینونه ډېر ښه ګلان موږ جوړو نو دې سره زما فکر هم ډېر ښه وي موږ په دې خوند راکوي نو فکر نو سره هر وخت فعال وي ډېر مرسته راسره کوي. بس
یعنی عملی کار دی هم هنری دی او شاعري هم هنر دی نو دا دواړه سره یو ځای شوي دي. ډېره مننه احمد صاحب. اوس بل تاسو یو شعر واورو.
د هر یو خکلی په لیدو یې رنځور نکړې خدایا د هر یو خکلی په لیدو یې رنځور نکړې خدایا هیڅوک زما غوندې له زړه نه مجبور نکړې خدایا ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نکړې خدایا ازغی دی گل شي راته گل دی ازغی نه ټوکوي ازغی دی گل شي راته گل دی ازغی نه ټوکوي تربور مې ورور کړې مگر ورور مې تربور نکړې خدایا د جهالت له زورور طوفانه امن غواړي د جهالت له زورور طوفانه امن غواړي پښتون کاله کې ډیوه مړه د شعور نکړې خدایا زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي منسوخ حیات مې د تورات او زبور نکړې خدایا موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته زلونه محروم زمونږ د مینې له نور نکړې خدایا په خپلو پښو د ودرېدو توان اجل ته ورکړه په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نکړې خدایا
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. تیر اونۍ د خبرګولې څلورویشتمه د افغانستان درخاړي احمد ظاهر تلین وو. پنځه څلوېښت کاله مخکې احمد ظاهر ومړ خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوښوي. احمد ظاهر په پښتو او دري له څلور سوه زیاتې سندرې ویلې دي. زموږ همکاري عابد سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی.
شمن گرمار دیکھم اس طور مات راوڑا تازہ تازہ دیکھم اس طور مات راوڑا شمن گرمار دیکھم اس طور مات راوڑا تازہ تازہ
څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته خو مینهوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هېر کړی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولا د احمد ظاهر سندری لډیر په خوان یعنی د ډیر وړو کې چې اوریدل هغه د څه موریدل چې د ما پلار دا غي منوالو نو ما ته سم یاد دی هغه کیسټ دا به اوریدې تر ډیر پورې او دا یو سو کلونه کې چې لګ بندیزونه راغلي په سندرو باندې نو به هم کله زمون پلار چې شي نو به زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم او دی
دی غور ولایت دی فیروز کو اوسیدونکو زبیر وای چې دی احمد ظاهر سندره زکه ډیر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړی دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او آن له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له ډیر شو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کومې خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1993 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکا خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل زر ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړه. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی. هغه مونږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زمخ کې در کوم او دا بل چاته مو ورکوي، دا ما ته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړي پروین احمد یار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24 د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړي دي. هغه خبره چې د ده نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. ستم عاشقان صنم مقره ستم عاشقان صنم نظر لرا نظر لرا همي خوران صنم نظر لرا نظر لرا همي خوران صنم رقل شراب دسرو لبان صنم رقل شراب دسرو لبان صنم نظر لرا نظر لرا عاشقان صنم نظر لرا نظر لرا عاشقان صنم رقل شراب دسرو لبان صنم نظر لرا نظر لرا عاشقان صنم نظر لرا نظر لرا عاشقان صنم رقل شراب دسرو لبان صنم
احمد ظاهر د تلین راپور ما اوریده د جنو په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغیزمن و. د هغه په څیر به یې ویشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز هم راخیستی او حتی د الویس یوه انګلیسي سندره هم کټ مټ ویلې ده. عجیبه خبره دا ده چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي. سږ کال ټاکل شوی ده چې د اے آی ټکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نشتې شوی زل ورستی پردی سرم خامخی کل ناکل سوک دا حیرانتیا لپاروی مره جونده شویده دا حیرانتیا اوس پی یو دول واقعیت بدل شویده. دراک انرول دا موسیقی پاچا الویس آرون پرسلی وچل وشتکال مخی مرشو او سشکال دای پلندن که کنسرت ورکوی. چرنگه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سږ کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیت د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدل دی. د 2023 کال په نومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د اے آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړی. شاخلې مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نه ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوی چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فیتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 50 او 60 کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د ارواته د امریکا جمهوری ریاست د ازادۍ مډال ډالۍ کړ. دو کال مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته چې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلي. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
mata jam dasro lapon gatin rak mata chen rak osman gar mata chen rak osman gar
rasani ni papani ni papa mama
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat Dakandahar
شین ارغنداب د کندهار شین ارغنداب کلار می وسو کال پتا کی رما کلار می وسو کال پتا کی رما مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسرو لبو انگ بنداک مات شیرنداک عثمان نگار مات شیرنداک عثمان نگار مات شیرنداک عثمان نگار I'm gonna go to the hospital.